د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هر کله وای ایو بجدا لوی خطر دو بجو په دې خبرونه کې به تاسو اوري چې ایران په بلوچستان کې په پاکستان ملیشو ځواکونو باندې حمله کړې د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه د پاکستان د دینی علماو د کونسل د پرونی خبرو او دغه د مشترکه قرارداد د منځورولو په اړه باندې ترڅنګ نور ګڼ رپورټونه او دوه ونې زی خبرونه هم تاسو ته لرو. خپل به سره لم مومن تاسو ته خبرونه وایي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان ملیشیا ځواکوای د ایران لخوا په ډزو کې د دوی وژل شوی سرتیری پرون خاورو ته وسپارل شو. د باجوړ جنسي په سلاردو تحصیل کې نن سهار د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې دوه اف سي سرتیری وژل شوي او دوه نور جوبل دي. ټاکل شوی چې ترکیه ولسمشر افغانستان ته نن رسمي سفر وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ملیشیا ځواکوای د ایران لخوا په ډزو کې د دوی وژل شوی سرتیری پرون خاورو ته وسپارل شو. د بلوچستان د ملیشیا ځواک په پاڼه خبر ورکوي چې وړ مورز د ایران سره د ځواکونو د پاکستاني ملیشیا پر یو موټر ډز وکړي چې پرنج کې د ملیشیا یو قومندان وژل شوی او درې نور جوبل شوی. بلخو ایرانی سرسنې او د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د یو چارواکي رحم بخش حبيبي لقول ویل دي چې د زیارت ورځې په مقام ایرانی ځواکونو د ازستان بلوچستان په نارامو ولایت کې څو مجرمین وجلی. نوموړي ځا تکړه چې لدی ډلې څخه یو موټر او د پاموړ وسلې ترلاسه شوې دي. یاد دی چې په جوړستو کې له هندستان او لدی وړاندې له افغانستان سره پر پولو هم د پاکستان خدې شوې دي. د بجوړ جنسي په سلاردو تحصیل کې نن سهار د سړک د غړې په یو بمی چاودنه کې دوه اف سي سرتیري وجل شوی او دوه نور جوبل دي. د بجوړ پولیسو انتظامی چارواکو مشر ډاکټر ویل دي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د اف سي سرتیرو یو غاړه چې اوبه یې وړلې د ملاسیت په کلی کې اور باندې د سړک د غړې بمی چاودنه وشوه. په دې ورځو کې دا په سلارزو کې دریم په خده همدار څور ځوان دي. په تنګي سیمه کې د خزینه استادانو په یو غاړي حمله کې درې استادانی ووجل شوې. د نننې پیښې په اړه د لیمانی پاکستان پر غاړه خستي ټاکل شوی چې پاکستانی وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار ستاد عزیز د وزیر اعظم د ځانګړي استاد په هي سوال افغانستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بونو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه خبر ورکړی چې سرتاج عزیز د سفر موخه د افغانستان د ولسمشر تر پاکستاني وزیر اعظم لخوا رسمي بلنه ورکول چې پاکستان دوره وکړي. سرتاج عزیز بعد افغانستان د قومي سلامتي له مشر سره په دوړخي ځړی کو سیمایي زمو مسلو هم خبرې وکړي. یاد به چې د نوی افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس د لوړې پروتوکول په مراسمو کې د پاکستان ولسمشر ګډون کړو. د دې هیواد وزیر اعظم نو شریف هم له یاد دوه مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې ملک یې افغانستان سره ګټور او خي اوږدمهاله اړیکې غواړي. د پاکستان پوځي مشر دا وکړي چې په شمالي وزستان کې د وسلوالو پر ضد د دوی پوځي عملیات په کامیابۍ سره روان دي. نن په پټاباد کې د پوځو تربیتي مرکز کاکول اکیډمي کې د مینا پر محل جنرال اهل شریف وویل چې په شمالي وزستان کې د پوځي عملیاتو مخه د ترګرو نتورک د لمن زولل دي. د پوځ مشر دا هم وویل چې په سیمه کې د ثبات لپاره د کشمیر مسله حل کول ضروری دي. یاد به چې په شمالي وزستان کې د روان کال د جون 15 رهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له وجې سباندې لس لکه خلک بې کوره شوي دي. پاکستان په اوس په دې کې د یو شمېر وسلوالو د وجلو ادعا کوي خو آزادو سرچینو یې پخله نه کړې. د پاکستان په قبایلي سیمو کې دوه نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د خبر پښتونخوا د سیاست څنګه پرون په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د خبر ایجنسۍ په کاخیل او شمالي وزستان کې دوه ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي دي. له دې سره سکل په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیر 209 ته ورسید. د ایشیا ټولنې په نامه یوې ادارې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزئی، اسکر ایوارډ ګټونکي پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید او یولس نور کسانو او ادارو ته په ټولنه کې د بدلون راوستلو په ویاړ د گیم چینجر په نامه جایزې ورکړي. د ایشیا سوسایټي د ویب پاڼې له مخې د جایزو د ورکړو دغه د صورت چې پرون په نیویارک کې ترسره شوه. ملال یوسفزئی ورته له برمنګم څخه په خپله ویډیوي وینا کې ویل چې د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې ماشومان له مسلو سره مخامخ دي. د دې په خبره دوی به په ګډه سره د راتلونکي لپاره د خر راتلونکي لپاره مبارزه کوي. بلخو پاکستان سینیټر پرون ملال یوسفزئی ته د سولې نړیوالې جایزې پر ګټلو د مبارکبادۍ ګډ قرارداد منظور کړو. د پاکستان پیپلز ګوند د کراچۍ په جناباغ کې جلسه کوي. دغه ګوند چارواکي وایي دا جلسه په 13 اکتوبر 2001 کې د کراچۍ د کارساز چاودنو د قربانیانو په یاد کې کوي. په دغه ورځ د پیپلز ګوند وژل شوې مشر بینظیر بوټو پاکستان ته ستنه شوې وه او په همدې ورځ د نوموړي هرکلي ته په راغلو کسانو ځانمرګي بریدونه شوي وو چې په ترڅ کې 120 کسانو څخه زیات وژل شوي وو. تسیم زبیر اطلاعات وزیر شجیل میمن وایي د جلسې په ځای کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
دی وای هغه خلک چې د ټولو په شکل کې جلسې ته را روان دي او همداراز د جلسې د ځای د ساتنې په موخه سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي.
ټاکل شوی چې جلسې ته به د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم وینا کوي. ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر افغانستان ته رسمي سفر وکړي. افغانستان ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر په ترڅ کې به د کابل او انکارې ترمنځ د ستراتیژیکو امنیتي همکاریو تړون لاسلیک شي. د ترکیې غږ راډیو ټی آر ټی په ترکیه کې د افغانستان د سفیر له قوله راپور ورکوي چې اردوغان به نن له خپل افغان سیال اشرف غنی احمدي سره په قطر کې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو جنګي ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره د ترکیې د پوځي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. تاسو مشال دی خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې د یوکرين په ختیس کې د حکومتي ځواکونو او روسي په لاو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د وژل شو کسانو شمیر 3,500 ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو ادارې په وړاندې خبر هم ورکړل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د یوکرين په ختیس کې تر 9,015 ډېر کسان جوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د یادونه هم شوې ده چې په نورو راپورونو کې د یوکرين ځاني زیانونه تر دې لوړ یاد شوی دی. ملګرو ملتونو وایي چې د یوکرين د جګړو له امله نږدې 3,200 کسان د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوی دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایبولا ناروغۍ سره د مبارزې په مقصد خپل استازي پر وټاکه. فرانکلین باید د ایبولا ناروغۍ پر ضد د حکومت د هڅو مشري کوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له اسرار العالم مومن څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړ کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل ایران بلوچستان کې د پاکستان پر ملیشا ځواکونو برید کې یو افسر وژل دی. د پاکستان د علما کونسل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې عملونه غندلې دي. یو دینی عالم وایي
دا انسان قتل گناہ کبیرہ کشمریگی کا غا غیر مسلم دے کا غا مسلمان دے نسو پوری چھتا دے علماء دا فتوی خبر دا دا فتوی اللہ دا اللہ رسول ورکر دا چھ دا گناہ انسان قتل طولنا غٹ جرم دے.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاجزی سبا کابل ته زی اغوای
کیونکہ نوے حکومت ہم دا اعلان کرے دے کہ ہم گا کوشش کرو چھ دا تعلقات تے سے چھ کشیدگی دا کم شی ہے مسٹرز کم شی ما خکاری چھ دیکھتے ہوئے انشاءاللہ پیش رفت شی.
دعا 19 پروگرامون دا نڑی رنگونا او شال او شملہ ہم در ورو پا شال او شملہ کیا ہو رہی
ټولنیز جوړښتونه چې دي هغه موږ د یو قوم د پیژندنې د شناخت او د یو قوم د پرمختګ او د بریا لپاره یو اساس جوړوي.
د دې ترڅنګ نور څه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو لومبی رپورټ ته ورشو. بلوچستان کې امنیتي چارواکي وایي د ایران سره په سرحدي سیمه کېچ کې ایرانی پوځیانو د پاکستان پر ملیشه ځواکونو ډزې کړې دي. یو افسر یې وژلی او درې نورې ژوبل کړې دي. د ایرانی رسنیو د خپلو چارواکو له خولې بیا ویلي چې د حمله کې وسلوال وژلي. ایران پخوا هم د پاکستان سره پر پوله پر هغه وسلوالو حمله کړې چې د دوی په خبره له پاکستانه د امنیت ګډوډولو لپاره د ایران خاورې ته وراوړي. لا کوټه پی زمو همکار خدای نور ناصر نور تفصیل درته وایي.
په کوټه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو لخوا رسنیو ته ویل سوی د دغه صوبې د بلوچستان کېچ ضلع په چوکاب سیمه کې د جمعرات په ماښام ایرانی سرحدي ځواک د دوی پر سرتي روبیت کړی دی. د جمعې په ماښام د ملیشاو له مرکزی دفتر په خبرې سوی یوې خبر پاڼه کې ویل سوی د دوی د ملیشا سرتیرو یوې ګزمکونکې ډلې ته په یاد سیمه کې پر موټر سایکل سپاره دوه شکمن کسان په نظر ورغلي. کله چې د دوی سرتیری په دغو دوه شکمنو کسانو پسې ونو د ایران لغاړې ور باندې ایرانی سرتیرو ډزې وکړې چې پکې د عبدالغفور په نامه د دوی یو صوبېدار وژل شوی او درې نور سرتیر یې ژوبل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي د ایران لخوا بیا شپږ یا اووه ساعته پرله پسې ډزې کېدې. د پاکستاني ملیشاو د دغې خبر پاڼې له مخې ایراني سرتیرو د جمعې په ورځ د چاغې په نوکونډي سیمه کې هم د پولې خلاف ورزي کړې او شاوخوا دېرش سرتیر یې د پولې دوه کیلومتره دې غاړې ته راواوښتل. د لشکر آب په نامه یو کلی یې محاصره کړ او د دغه کلي کلیوال یې وهلي ډبولي دي. د ملیشاو په دغه خبر پاڼه کې د ملیشا ځواکونو د مشر میجر جنرال محمد اعجاز شاهد له خولې د دغه برید سخته غندنه شوې او پر ایراني چارواکو یې غږ کړی چې په راتلونکي کې به یې د دغه ډول بریدونو غاش ماتونکی ځواب ورکړي. خو زیاتوي په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره د دواړو څنګلورو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټولې خطې په ګټه دي. له دې سره د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا بیا رسنیو ته په یوې بلې خبر پاڼه کې د صوبایي حکومت د ویاند جان محمد بولیدی له خولې د دغه برید غندنه شوې او له مرکزي حکومت ته یې خواست کړی چې د ایراني امنیتي ځواکونو لخوا تل د پاکستاني سرحد خلاف ورزي دي د ایراني حکومت مخې ته کښېږدي او پر دې دې ورسره خبرې وکړي. روحام بخش حبیبی چې نړیوالو رسنیو د ایران د امنیتي ځواک یو بریګیډیر جنرال یاد کړی بیا ایرانی رسنیو ته ویلي په دغه برید کې د یو شمیر وسلوالو په شمول د دوی دوه سرتیر هم وژل شوي دي. د پاکستان او ایران پر پوله دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې پر همدې پوله پاکستان بلوچستان صوبه کې دوې اونۍ وړاندې په یوه نښته کې د ایرانی سرحدي ځواک څلور تنه وژل شوي او یو بل یې ژوبل شوی و. پاکستان او ایران شاوخوا 909 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري چې همدا پوله په نړیواله کچه د انسانانو او مخدره توکو د قاچاق لپاره هم تر ټولو زیاته کارول کیږي. له دې سره چې ایران په بیا بیا پر پاکستان تور لګولې چې د دوی لغاړې ترهګر ایرانی خاورې ته اوړي او هلته د ترهګری په پیښو کې لاس لري، خو پاکستان بیا نه یوازې دا تورونه ردوي بلکې ورته تورونه په ایران پورې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شمله وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل زنه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شمله پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې.
اوریدونکو تاسو شاله شمله خبرونه د دې غړې په روسي او شیبو کې اوریدل شي. د پاکستان د دینی عالمانو کونسل چې کوم پرونی خبر کړی دا غې په اړه باندې تاسو یو ریپورت درورو. د پاکستان د دینی عالمانو کونسل په شام او عراق کې فعال د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې د کارونو غندنه کړې ده. د کونسل پرون لې وی غونډه ورسته وویل چې ځوانان د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره همکاري نه کوي ځکه چې دا وسلوال د اسلام لارښوونو او هدایاتو خلاف عمل کوي. دینی عالمانو د یاد کونسل د دې کار هرکلی کړی دی. سراج ظهیر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د جمعې په مخام د پاکستان علماي کونسل غونډه د چیرمن طاهر اشرفي په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. د غونډې وروسته جاری شوی اعلامیه کې د داعش یا د دولتي اسلامي وسلوالي ډلې د هلو ځلو غندنه وکړې شوه او وویل شو چې مسلمانان او اسلام د بیګنا خلکو د وژنې چرته هم حمایت نه کوي او هر څوک چې د اسلام په نوم بیګنا خلک وژني دوی د اسلامي تعلیماتو سرغړونه کوي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په پیښور پوهنتون کې د شیخ زید اسلامک سنټر شر ډاکټر دوست محمد خان نو پختل نو هغه وی چې د دارنګ هلو زلو مخنیوي کې الیمان ګټور کردار لوبولې شي او کته دوی پر ضد هم داشن فتوی مخې تراغلی نو دا به یو ښه ګام وي. نو موري زیاته کړه
حقیقت دا دی چې په مملکت خداداد پاکستان کې دا وخت راغلی دی چې څومره صاحب شعور صاحب علم په ذمہ دارو زینو باندې هغه خلک چې هغه خپل عوام شعور به دروي شي هغه ته پکار دي ټول قوم او ټول مت دغه واقعاتو خلاف یو داسې ته جوړ شي ډېر مضبوط وي او هغه بیا څوک هم کولاو نه کړي. دا انسان قتل ګناه کبیره کشمیریږي که هغه غیر مسلم دی که هغه مسلمان دی. نو څو پورې چې د علماو د فتوا خبره ده، دا فتوا الله او د الله رسول ورکړې ده چې دا انسان بې ګناه انسان قتل ټولو نه غټ جرم دی.
همدارز له مشال ریډیو سره خبرو کې یو بل عالم مولانا کمال الدین په دې اړه وی
د بې ګناه سړي د وژلو خو هیڅ اجازت نشي اسلام کې. ګناه چې شی ګناهونه درې دي چې دا هغه د مرګ اجازت ته ملایږي. هغه دا دی چې هغه قتل کړی او دریم دا دی چې دی شادي شدی او زنا وکړي او دریم دا دی چې دی مرتد شي اسلام پرېږدي. نو یو عام سړی فرض کړه بس کې دی، اډه کې دی، هوټل کې دی، بازار کې دی، دا هغې د مرګ په څه صورت باندې اجازت نشته. یو رایې د بعضې خلکو دا ده لکه چې کوم دغه جهادي تنظیمونه والا دي، هغه وایي چې موږ اصالتن هغه کسان نشانه کوو چې هغه زمونږ اهداف دي. نو دا د هغو یو سوچ دی، دا سوچ خو زما په نیز صحیح نه دی، ځکه ما خپل کتاب کې د دې خبرې او تفصیل سره وضاحت کړی دی چې یاره دا نمونه خلق چې دا کار کوي نو زه په ذات خود دې ته صحیح نشم ویلی.
د ذکر دی چې د پاکستان علماء کونسل دا موقف په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې دې وروستیو کې د کراچۍ په دیوالونو د داعش په حق کې لیکنې شوې وې او دغه رنګ په قبایلي سیمو کې هم پرچې خورې کړې شوې وې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو صفو 2113، 14500، 15500 او 15300 کلو هرتز ساوري دلی شي.
اوریدونکو زموږ خبرونه په دغه نو څپو باندې تاسو اوریدئ شئ. کوم مشکل په اوریدو کې لرئ نو خامخا موږ سره خپل خبره شریکه کړئ، موږ به کوشش وکړو چې تاسو مسله در حل کړو. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز سبا کابل ته ځي. نوموړی به هلته د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزو تجارتي، سیاسي او امنیتي اړیکو د بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه هفتې وړاندې اسلام آباد او کابل یو تړون سره لاسلیک کړ چې له مخې به له مرکزي ایشیا څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته بجلی ځي. ریاض موساخیل په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستانی خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د خارجه چارو د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز با د وزیر اعظم د خصوصي استازي په هي سبا د اتوار پورز د افغانستان یو ورځنی سفر کوي. نو موړه بعد خپل سفر دوران د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي سلامتي د مشیر سروینی او ورسره با په دواړه خيزه چارو او سیمه ای صورتحال خبرې کوي. سرتاج عزیز با افغان ولسمشر ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاکستان د دورې باضابطه بلنه ورکوي او د دغه دورې د پاره به په وخت او تیارو هم باس کوي. مشال ریډیو چې د سرتاج عزیز نه د کابل سفر په حق لا تاسو کو نو د فقط دومره وي.
پاکستان خدایر دې چې مخکې موږ حکومت راغله او موږ دا اعلان کړو چې موږ افغانستان سره په هر میدان کې دغه سمو خکو او ما په خیال نه دي چې دې کې زمونږ تر نه څه کمه پاتې شوی دي. خو حالات چې دي هغه کې څه نه څه دراو نو اوس څنګه نوې حکومت هم دا اعلان کړی دي چې موږ کوشش کوو چې دا تعلقات د سچیت کشیدګي دا کم شي
د نوموړي سفر ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړمو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو د وینا وا
د پاکستان افغانستان ترمنځ 1300 کلونو کې تعلقات ډېر زیات خراب شوي خو اوس داسې ښکاري چې رابطې هم په ښه توګه بحال شوي دي. د پاکستان د خوا چې کل نوي حکومت جوړ شوی دی ښه پیغامونه ورکړل شوي دي. د افغانستان نه هم تر اوسه پورې ښه پیغامونه پاکستان ته هم ورکړل شوي دي. نو امیدونه شته چې کیدی شي دا سفر د سرتاج عزیز او الته خبرې په کابل کې دا غبد اعتمادې په ختمولو کې هم مهم رول لوبوي او د مستقبل لپاره د دواړو حکومتونو ترمنځ د دواړو ملکونو ترمنځ د یو خو تعلقاتو لپاره یو بنیاد هم جوړ شي.
د یادونه دا چې د 13 میاشتې په 9 نیټه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د کابل سفر کړو چرته چې نوموړي د نوي افغان ولسمشر د سوګند پورته کولو دستور کې د ګډون نصر بیره د افغان ولسمشر اشرف غنی او چیف اگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ سره لیدلی وو او هغه ته د افغانستان د بیا ودانې بحاله امن او ترقی لړکی د پاکستان د اعظم سرګندونه کړي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې نفس د پېډیسټریک
منګل تک دی چې کومې ده
هر اتوار یا یکشنبه
او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
مشال ریډیو ور یوریدونکو په قبایلی سیمو کې د پولیو دوا نوی کیسونه مخ ته راغلي چې د سره په پاکستان کې د روغتیي چارواکو په نه د پولیو یا ګوزند څخه د مزور شو خلکو شمیر یا په دې باندې اخته کسانو شمیر 209 ته رسیدل دي. یاد دی وی چې تر دې وړاندې د صحت نړیوالې ادارې ویلو کې پاکستان پر پولیو کنټرول تر لاسه نکي نو په وګړو یې سفری بندیزونه لګول کې دي. شي په دې اړه ل پیښور دا رپورټ اور
ډاکټر سرفراز چې د WHO یا نړیوال صحت تنظیم لخوا په قبایلی سیمو کې د پولیو د مخنیوي د کمپاین مشر کوي مشال لیډو ته وویل چې روان کال په پاکستان کې د پولیو د ناروغو شمیره 209 ته رسیدلې را چې پکې غټه برخه د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا نه ده. ولې دوی تم سرګنده کړه چې ډېر ژر به په پولیو وایرس قابو عمومي کیسونه د پولیو وایرس یا خود خیبر جنس او یا د وزیرستان نه دی او دې لپاره هم دوی امنیتی ادارو پولیټیکل انتظامی سره په ګډه هلې ځلې توندې کړې دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډیپټی ډایرکټر ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې هم د پولیو وایرس د فاټانه راغلی دی او اوس هم چې دوه کم نوي کیسونه مخ ته راغلي دي نو یو د جنوبي وزیرستان او بل د خیبر جنسې باړې سره تعلق لري. دوی زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا ټولو ماشومانو ته او دغه رنګ بې کوره شوي ماشومانو ته د څاڅکو ورکول لپاره دوی په مکمله توګه پلان تیار کړی دی. دا سرکاری شمیر تر مخه روان کال په پاکستان کې د پولیو 209 کیسونه مخه ته راغلي دي چې پکې یو سل 18 د قبایلی سیمو 3 سلويخ د خیبر پښتونخوا 19 د سند صوبې شپږ د بلوچستان صوبې او 3 د پنجاب نه دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
اوریدونکو په داسال کې چې پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک ګوندونو د پاکستان په شمیر خړنو کې احتجاجي ناستې جلسې شروع کړې. د پیپلز ګوند لخوا هم نن په کراچی کې جلسه کیږي. په دې حق لا د ظفر کریمی رپورټ ورو
د پاکستان پیپلز ګوند نن د کراچۍ په جناب باغ کې جلسه کوي. د دغه ګوند چارواکي وایي دا جلسه په 13 اکتوبر کال 2001 کې د کراچۍ د کارساز چاودنو د قربانیانو په یاد کې کوي. په دغه ورځ د پیپلز ګوند وجل شوی مشر بینظیر بټو پاکستان ته ستنه شوی و او په همدې ورځ د نوموړي هرکلی ته په راغلو کسانو په کراچۍ کې ځانمرګې برید شوی و چې په ترڅ کې یې له 130 څخه زیات کسان وجل شوي او تر 450 نور جوبل شوي وو. په جلسه کې د ګډون لپاره د پنجاب او سند صوبو له بیلابیلو ښارونو څخه خلک د ټولو په شکل کې کراچۍ ته رسیدلي. د پیپلز ګوند غړو د دې جلسې تیاریانې له 1300 هفتو راهیسې شروع کړې وې. د یاد ګوند د مغربي کراچۍ یو چارواکی باز خان بنیری په دې اړه نن مشال رډیو ته وویل
هغه کیفیت چې د محترمې بینظیر بھٹو د وطن په واپسۍ په وخت کې په کارکونانو کې چې کوم جذبه و هم هغه شانتي جذبه نن په دې خلکو کې ده په کارکنانو کې دا کارکنان ډېر زیات پرجوش دي، پر امید دي، او تیاریاں هم ډېر زبردست تیاریاں روان دي. او ان شاء الله د سچ کا مدار دا به پاکستان کې بشپاټه او بیا د پاکستان د سیاسي تاریخ یو نوې باب به دا ان شاء الله رقم کړي.
ټاکل شوی دا چې جلسه به نن د ماسپخین نه پس شروع کیږي، چې د پاکستان د پیپلز ګوند د نورو چارواکو ترڅنګ به د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ګډونوالو ته وینا کوي. د پیپلز ګوند چارواکي وایي د جلسې د ګډونوالو لپاره یې یو نیم لاک کرسۍ لګولې دي. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي سخت امنیتي تدابیر یې کړي او 2500 پولیس سرتیري یې د جلسې په ځای او نورو حساسو ځایونو کې ځای په ځای کړي دي. دی وای هغه خلک چې د ټولو په شکل کې جلسې ته را روان دي او همداراز د جلسې د ځای د ساتنې په موخه سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. زمونږ هڅه ده چې د بدامنۍ هیڅ یوه پیښه مخې ته را نشي. په جلسه کې د ګډون لپاره د پېښور، ملتان، لاهور او سکر څخه د جلسې لپاره په ځانګړو شوو اورګاډو کې د پیپلز ګوند پلویان چې نارینه او زنانه پکې شامل دي کراچۍ ته رسیدلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اردوونکو په همدې اړه یو مرکه دراورو. د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری څه موده مخکې ویلي وو چې تر 50 کلونو پورې به پراخې سیاسي هلې ځلې نه کوي، خو اوس دا دی په کراچۍ کې د یوې لویې جلسې تابع کړی ده. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د کراچۍ پوهنتون د استاد او سیاسي چارو د کارپو ډاکټر توصیف احمد خان څخه په خپل مرکه کې لومړی دا پوښتنه کړې ده چې دې ګوند ولې خپله تګلاره بدله کړه.
یہ بنیادی طور پہ جب سے 14 اگست سے عمران خان نے دھرنے اور
دا په بنیادی توګه چې عمران خان له 14 اگست درنی او جلسې شروع کړی دی، نو د انتخابی فضا جوړولو کوشش کړی دی. نو له دې وجې نورو ګوندونو ته هم دغه خیال وراغلی چې که په رښتیا هم خبره د انتخاباتو خواته ځي او کچرته دوی خپل ګوندونه منظم نکړي نو شاته به پاتې شي. نو دا سوچ آصف زرداری صاحب ته هم وراغلی. سربیره پر دې چې د ویلو 15 کاله به هیڅ ډول سرګرمی نه کوي، خو د په سوچ کې د عمران خان د درنو له وجې بدلون راغلی. خو دلته پښتنه دا چې د بنظیر بټو او آصف علي زرداری زوی بلاول بټو زرداری په سیاست کې فعال شوی، نو آیا د دومره صلاحیت لري چې په دغه کم عمر کې دومره لویه پارٹی کو چلوي؟ دا پرشتیا هم ډیر اهم سوال دی چې واقعي په سیاسي حواله د دومره صلاحیت لري چې پارٹی و چلوي، یا بیا د آصف زرداری او فریال تالپور په ہدایت عمل کوي. خو له دې پرته معلومه ده چې دای د آصف زرداری د سوچ مطابق پارٹی چلوي. خو دغه د آزاد سوچ اندازه به راتلونکي یو نیم کال کې کیږي. خو د اوس لپاره دای هم هغه نظریه او فکر پر مخ وړي چې د آصف علي زرداری دی.
ابھی تو وہ اسی خیال اور نظریے کو لے کے چل رہے ہیں جو صدر زرداری کا تھا.
ډاکټر توصیف احمد خان صاحب له 2013 کال انتخابات وروسته د شکاري چې پیپلز پارټي له ملکی سیاست د سین صوبې ته راغونډه شوی ده، آیا دغه ګوند هم دغه سی احساسوي کنه؟ دا سمه ده چې پیپلز ګوند یو قومي ګوند دی. د پی نظر بټو تر وژل کېدو وروسته آصف زرداری صاحب دغه پارټي په یو دفتر کې بدل کړه، او د په خیال د جوړ توړ یا د کوټو دننه ماتولو جوړولو سیاست د پیپلز ګوند اصل سیاست دی، چې په نتیجه کې پیپلز پارټي په تیرو انتخاباتو کې ماتې وخوړه او د دې ځای عمران خان ونیولې. بل خبره دا ده چې پیپلز ګوند چې په مرکز کې په واک کې و او اوس په سین صوبه کې لتیر یو نیم کال راځي په اقتدار کې ده، نو نه په وفاق کې او نه هم په سند کې شاه حکومتداری پر ځای کړه، چې په نتیجه کې د پیپلز پارټي حیثیت راکم شو.
جس کی نتیجے میں اس کی حیثیت کم ہوتی جا رہی ہے.
نو په داسې حال کې چې اوس مشر بلاول بټو زرداری غوندی یو ځوان ته ورکړل سوی، نو هغه ته به د غوند شکولو څه چیلنج وی او کنه؟ دا پرشتیا هم د تازه هوا یو څپه ده. خو پښتنه دا ده چې دغه ځوان به څنګه دا غوند منظمی وي؟ د ته غوند په ډیر خراب حالت کې ملاو شوی دی. اوس په دې پارټي کې سیاسي حلقه ختمه شوی ده، غړی نه هیل دي. د پیپلز پارټي اصل طاقت د ځوانانو، مزدورانو او کروندګرو تنظیمونه وو، خو اوس د دې ګوند له دوی سره رابطه بالکل ختمه شوی ده. دغه ګوند به د اقلیتونو نمائندګي کوله، اوس یې د اقلیتونو په مسله زیات سنجیده ګامونه نه دي اخیستي. سربیره پر دې چې یو مشر یې ځکه ووژل سو چې د اقلیتونو د قانون په اړه غږ راوچت کړی و، خو ګوند هغه سي نه راوپارېدلی لکه چې پکار و، ځکه چې د آصف زرداری په پالیسیانو کې دغه خبرې نه ځای شي. نو اوس بلاول بټو لپاره یو چیلنج دی چې دغه ټولې خبرې په نظر کې وساتي او څنګه کولای سي چې پارټي بیرته منظم کړي.
اب بلاول بھٹو کے لیے چیلنج ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو دیکھ کے کس طرح اپنی پارٹی کو آرگنائز کر سکتے.
د کراچی د پونتون دی و استاد توصیف احمد سره زموږ د همکار عبدالحی کاکړ مرکته سي اورید. د خبرونه نیمه ته ورسېدو یوه نیمه بجه ده. لیسرال المومن څخه د خبرونو لنډی زو
د پاکستان ملیشیا ځواکوي د ایران لخوا په ډزو کې د دوی وژل شوي سرتیری پر خاورې ته وسپارل شو. د بلوچستان د ملیشیا ځواک په پاڼه خبر ورکوي چې وړ مورز د ایران سره د ځواکونو د پاکستاني ملیشیا پر یو موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ملیشیا یو قومندان وژل شوی او درې نور ژوبل شوي. بلخوا ایرانی رسنیو د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د یو چارواکي رحم بخش حبیبی لقول ویلی دی چې د زیرات وازی په مقام ایرانی ځواکونو د سیسان بلوچستان په نارامه ولایت کې څو مجرمین وژلي. ټاکل شو چې پاکستانی وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار ستاره جزیز او وزیر اعظم د ځانګړي استاذ په حساب افغانستان ته ولاړ شي. د پاکستان د بونو چارو وزارت په خپل پاڼه خبر ورکړی چې د ستاره جزیز د سفر موخه د افغانستان نوی ولسمشر تر پاکستانی وزیر اعظم لخوا رسمي بلنه ورکول دي چې د پاکستان دوره وکړي. سرتاج عزیز بعد افغانستان د قبیل سلام مسیح له مشیر سره په دوه اړخیز اړیکو او سیمه ییزو مسلو هم خبرې وکړي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې دوه نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. د خبر پښتونخوا د سیاست څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د خبر ایجنسۍ په کاخېلو او شمالي وزستان کې دوه ماشومان پولیو بیاکوسان وهلي دي. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمېر 209 ته ورسېد. د پاکستان سینیټر د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي ملای یوسفزی ته پر جایزې ګټلو د مبارکبادۍ ګډ قرارداد منظور کړی دی. د پاکستان سرکار ډی وای د قرارداد چې پرون د عوامي نیشنل ګوند سینیټر حاجی عادل واندې کړو پکې ویل شوی چې رسوات ملال یوسفزی د تعلیم او سولې د پرمختګ لپاره ډیر قرباني ورکړې دي او ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر نن افغانستان ته رسمي سفر وکړي.
لیسرال محمد خمو د خبرونو لنډیز ووري دا اوریدونکو اوس به تاسو د نړۍ رنگونه خبرونه چې ګولایاز تاسو جوړ کړی دا غ در خبرکو او پسې تاسو شال او شمله خبرونه چې انیسا اجمل تاسو جوړی دا به تاسو ووري.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه منه هله لارم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدلله له نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نن ورځ تاسو خبرو چې د یورپ خلایي ادارې په کومټ دومدار ستوري د روبوت کوزولو لپاره د نومبر 12 نیټه ټاکلې ده. دا روپای هیوادونو خلایي ادارې د دومدار ستوري کومټ 67 پیټا د روزیټا خلایي جاز لګلې وو. دا وخت روزیټا خلایي جاز د یو لوی د واوري غر غیر چاپیر سفر کوي. ساينزانان وایي چې د نومبر په 12 نیټه به د 40 کیلومتر په فاصله یو وړوکی روبوت په دغه دومدار ستوري کوزوي. د ساينزانانو په خبره د سره د دومدار ستوري په ستا د روبوت کوزولو یوازې یو مقدمه د دې نو وړاندې روزیټا میشن سره تړلي کارپوهان ویډیو چې په کومټ ستوري د 50 ځایونو انتخاب کړي دي. په دې کې دا خبره هم په پام کې نیول شوې و چې دا داسې ځای انتخاب وکړي شي چې هغه محفوظ وي. د دې نو وړاندې د لس عرب ټن وزنی په دومدار ستوري داسې کوشش نه و شوې. دا وخت روزیټا خلایي میشن لازم کینه 4 عرب کیلومتر لري دي. نو ځکه دا ممکنه نه ده چې د خلایي میشن او د ځمکې ترمنځ هر وخت رابطه وي. په سعودي عرب کې د ټرافیک نوی قانون جوړ کړ شوی دی چې تر مخې د ټرافیک سیګنل خلاف ورزي کوونکي به یو ورځ په جیل کې تیروي. د عرب نیوز ورسپانې په خبره د ټریفیک پولیسو په مهمو سړکونو کیمرې لګولې دي او د ټریفیک قوانینو خلاف ورزي کوونکي ډرایوران په گرفتاروي. د ټریفیک پولیس چارواکي وایي چې د قانون خلاف ورزي کوونکي ډرایوران به یو ورځ حوالات کې تیروي او بیا به جرمانه ورکوي. دا قانون په جدا کې عملي کیږي او چارواکي وایي چې دغه هیواد په نورو ځایونو کې به هم ډیر زر دا قانون عملي شي. روس په لومړي ځل خلاته یو خزینه ستور مزل لیږلی ده. اته د شکلن ایلینا سراوا په نړیوال خلای مرکز د امریکا او روس د خلای میشن برخه ده. سراوا د یو روسي او امریکایي ستور مزل سره خلای مرکز ته رسیدلې ده. سراوا د وو کالو روزن روسو خلاته لیږل شوې ده. دوی به په نړیوال خلای مرکز کې شپږ میاشتې تیروي. په دې پروګرام کې تاسو مریخ سیارې ته د لیګل شو خلای مشنونو د کیروسټي او د هند منګلیان په اړه معلومات اوریدلی وو. خو نن تاسو خبرو ما چې د امریکا خلای ادارې لخوا مریخ سیارې ته د کیروسټي خلای ګاډي نوي عکسونه خپاره کړل شوې دي. کیروسټي خلای ګاډي په مریخ سیارې ډرلینګ یا ځمکه کنستې ده. کیروسټي خلای ګاډي دغه کنده ګیر کندې سره نږدې کنستلې ده. د کنستو پر مهال د کمرو پاوډر تر لاسه شوې دي او کیروسټي خلای ګاډي به د دغه کانو جاج اخلي. د جاپان یوې کمپنی روبوټک ګډېګانې جوړ کړې دي چې ډېر منفرد ګډا کوي. دغه ګډېګانو ته موراتا چیر لیډرز نوم ورکړل شوی دی او د انسانانو په شان د ګډا مظاهره کوي. د کیوټو کمپنی په دې روبوټیک ګډېګانو کې لوی بالونه لګیدلې دي چې د سره دغه روبوټ هر اړخ ته تللی شي. په جاپان کې موراتا کمپنی ډیره مشهور ده او د دوی بایسایکل ډیر زیاتې مشهور دي. خو دغه کمپنی لخوا د روبوټیک چیر لیډرز یا د ګډېګانو جوړولو پروژه خلکو ډیره زیاته خوښه کړې ده. اوس د فلمي نړۍ خبري. د هالیوډ مشهور فلم دی هنګر گیمز دریم فلم دی موکینګ جے پارت 1 نوی ټریلر خپور شو دی. فلم دی هنګر گیمز دی موکینګ جے پارت 1 بار په امریکا کې د نومبر په 28 نیټه نمایش ته فار وړاندې کیږي. په فلم کې د آسکرز انعام ګټونکې جنیفر لارنس کار کړی دی. د دې نو وړاندې د هنګر گیمز دوه فلمونو په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو.
I never wanted to be in the games. I just wanted to save my sister and keep PETA alive.
It's every game. It's the things we love most that destroy us.
To lay down their weapons now.
You're alive.
PETA is the Capitol's weapon, the same way you're ours.
You will rescue PETA at the earliest opportunity, or you will find another Mockingjay.
د هالیوډ مشهور اکټرانو میلا کونس او چانک ټاتم نوی فلم جوپیټر اسندنګ یو بل نوی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. جوپیټر اسندنګ به د روان کال د فروری میاشت په شپږمه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Being taught that the birthplace of the human race is Earth, but it's not.
Do you know what this will do to people when they find out the truth?
I don't think that most people would want to know the truth.
I do.
planet was seeded by brass axe industries roughly 100,000 years ago. It's one of the most powerful dynasties in the universe. There are three primary heirs. The oldest is Belem. He's the one that controls this planet and wants you dead.
I am telling you, I am nobody.
You are royalty.
What about the girl?
Still alive. Bring her to me.
When the exact same genes reappear in the exact same order, it is what you call reincarnation.
د هند مزایا فلم ممبئی دہلی ممبئی نمائش لپاره وړاندې شوې ده. په فلم کې دوه ځوان اکټرانو شیف پندت او پیا باشپای کار کړی دي.
وہ دہلی کا ہے یہ سن کر ہی میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی.
مطلب
دہلی دہلی وی ہیو ارائیوڈ ان دہلی. اوہ
آپ تو ہو گئے میڈم. کوئی
دلی والے میں کرسی نام کی چیز نہیں ہوتی.
ہیلو ہیلو کرسی ورسی کا تیل لینے ممبئی. ارے مجھے تو پہلے ہی جان لینا چاہیے تھا کہ تم ممبئی کی لڑکی ہو.
ویسے بھی دہلی کے لڑکوں کا تو کریئر ہی سیٹ ہوتا ہے ڈیڈی کی شاپ.
دہلی کے جو لونڈے ہوتے ہیں نا وہ ممبئی کے لڑکوں سے ہزار گنا سمارٹ ہوتے ہیں. شاہ رخ خان دہلی بوائے, اکشے کمار دہلی بوائے.
تو یہ سب یہاں دہلی میں کیوں نہیں بڑے بن جاتے؟ آنا تو انہیں ممبئی پڑتا ہے نا.
د ہندی سنیما مشہور ایکٹرانو اکشے کمار او انوپم کھیر نوے فلم دی شوکنز ڈیجیٹل پوسٹر خپور پر شوی دی. دا یو مزاحیہ فلم دی.
یار اب ہمارے لیے دلی سیف نہیں گئی. میری مانو تو نکل چلو عیاشی کی راجدھانی بینکاک.
یا تو تو چھڑا چھٹانگ ہے. ہم فیملی والے لوگ ہیں, کچھ چیزیں سوچنی پڑتی ہے کہ نہیں.
ارے لالی تم پچھلی بار پیچھے ہٹ گئے تھے, ایک بار ٹرائی تو کر کے دیکھنا, کیا پتا چانس لگ جائے.
شوق کی کوئی عمر نہیں ہوتی. گو شوقی.
د ہندی سنیما مشہور ایکٹر شاہ رخ خان نوے فلم ہیپی نیو ایئر ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم به د اکتوبر په څلورویشتمه نیټه نمائش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم ہیپی نیو ایئر ڈائریکٹر فرح خان دا. د دې وړاندې شاہ رخ خان او فرح خان په اوم شانتی اوم او میں ہوں نا کې یو ځای کار کړی وو. فلم ہیپی نیو ایئر کې شاہ رخ خان نوم چارلی بی او په دې فلم کې دپیکا پاڈیگون, ابھیشیک بچن, سونو سود, بومن ایرانی, ویوان شاہ او جیکی شروف هم کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې شاہ رخ خان د غلا لپاره یو لویه منصوبه جوړوي.
دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, winners and losers. لیکن زندگی ہر لوزر کو وہ ایک موقع ضرور دیتی ہے جس میں وہ winner بن سکتا ہے. یہ کہانی دنیا کی سب سے بڑی چوری کی ہے. It was all about a handful of time.
ہمیں پارٹ لینا پڑے گا ان
WDC.
کون سوچ سکتا ہے چھ لوزرز ایک ڈانس کمپٹیشن میں ڈانس کرنے کے بجائے کروڑوں روپے کے ہیرے چرائیں گے. مشن ہیپی نیو ایئر.
کہتے ہیں ہم کو پیار سے
اور یہ تو صرف ٹریلر ہے, پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست.
قدرمنہ اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. دا دین اوراندی چھ دا نن برس پروگرام راغون کو تاسی ہم کولی شئی چھ مشال لڑیو سره د خپلی سیمی خوندور معلومات شریک کړئ. دا ٹیلیفون دا لاری تاسی دا معلومات شریک کولی شئی. زمونگ دا ٹیلیفون شمیره دا 00-220-22-11-22-1. پا ہم دیزی خپل کوربا گولی هست اجازه ورکی. خورز ولری او آباد اوسی.
مشال رادیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
ستړی مشه پښالو شملخ پرونه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم اوریدونکو داونه د پښتنو په ټولنیز جوړښت خبرې کوو. ټولنیز جوړښت د یوې ټولنې ارزښتونه او دودونه دي. دا هر کام د ټولنې لپاره د خپل کلتور ډیر ارزښت لري او د یو کام ټولنه هم په دغه کلتوري ستنو او بنیادونو ولاړوي. دا چې د پښتنو ټولنیز جوړښت دا مهال په کوم حال کې دی، تر څومره خوندي دی، په دې کې د بدلون وجې څه دي، او دا به د پښتنو کلتوري او ټولنیز ژوند د کومو تاوانونو او ګټو په لور بوزي. په ننګرهار پوهنتون کې استاد او کلتور پوه لال پاچا ازمون د یو کام ټولنیز جوړښت د اهمیت بیانولو سره وایي،
د یو قوم یا د یو ملت لپاره ټولنیز جوړښت د هغه پیژندنه، د هغه هویت دی. هغه ټولنیز جوړښت چې دی په هغه باندې یو قوم پیژندل کېږي، د هغه کلچر پیژندل کېږي، د هغه ژبه پیژندل کېږي، عقیده، مذهب او نورې ټولنیزې خواوې چې دي هغه ټول پکې راڅرګندېږي، پیژندل کېږي. او د هماغو بنسټونو له مخې قوم چې دی هغه په نور دنیا کې معرفي کېږي. نو ټولنیز جوړښتونه چې د پښتنو دي هغه هم ځانته ځانګړنې لري. نو په همدې اساس باندې ټولنیز جوړښتونه چې دي هغه موږ د یو قوم د پیژندنې، د شناخت او د یو قوم د پرمختګ او د بریا لپاره یو اساس بولو.
په کوټه کې لیکوال او کلتور پو ډاکټر عبدالرؤف رفیقی وایي چې د پښتنو یا د هر کام ټولنیز ژوند چې څومره هم پیاوړی وي، او ماغه عمره به دغه کام کلتور خوندي وي، نوموړی زیاتوي.
چې پښتون د دې نورو قومو سره منفرد دی، خو د موږ د نن سندای زموږ سره په کلوري دی، نتا او پنجابای او د نورو قومونو او د منځنۍ اسیا په دې ټول کې د افغان چې کوم هغه د روس پوری د نړۍ والو قوتونو سره د دابونو تړاکونو پس چې دی ژوندی دی، دا د زموږ ټولنیز معاشرتي سکشر دونه بیم زموږ دونه بنیادونه دونه ژور دي چې دا یو ډول باد واران تر اوسه پورې موږ یو اثر هم نه دی اچولی، او تر اوسه موږ خپل وجود برقراره ساتلی. دا زموږ د ټولنیز جوړښت نتیجه ده. زموږ ټولنه، زموږ معاشرتي سیټاپ، زموږ سوشل کنټیکټ دونه ژور دي، دونه ژور دي چې ټولنیز ساتلی.
په پیښور کې د پښتو اکیډمۍ پخانی ډایریکټر راجولی شاه خټک بیا وایي، ټولنیز جوړښت د یو اولس او یا ملت هنداره وي چې په هغه کې د خپل ژوند شواک ویني. خو د ده په خبره انګریزانو پلوی لاس له کستا پښتانه له خپل ټولنیز جوړښت را بیل کړل، او د هند له کلتور سره یې انخلول.
نو په پښتنو کې خو ډېره موده لا تر اوسه پورې تعلیم هغسې خور نه شو. نو د دوی د اصل فکر چې دی، نه په خپله ته خبر شو، نه چې دنیا خبر شو، نه دوی داسې یو غلطي وکړه چې موږ باندې کلچرل انویژن شروع شو، ثقافتي حملې شروع شوې. فریزانو په 1843 کې دانستا کردن دوی واړول د هندوستان کلچر سره یو ځای کول د دې لپاره شروع چې دوی نه ژبه واخیسته، ځکه چې د حل کر د هر قوم یو خپل ژبه ایسا د دې لپاره چې د دفتر د عدالت ژبه اردو شي یا هندي شي. نو دا به ورو ورو مدغم کېږي کلچرلي د هندوستان سره، او سب کانټیننټ د هغوی ګریډ ګیم دپاره ضرورت و چې دا علاقه دې د هغوی سره هندوستاني کلچر او اوس چې کوم د ویسټرن کلچر چې کوم دی هغه داسې بې موکې، ځکه چې بې وخته او بې موکې چې کوم څیز راشي نو هغه فائده نه کوي، هغه څه نقصان نه کوي.
په پیښور کې سلمان خان چې په ټولنیزو چارو کې څېړنې کوي وایي چې دا مهال نړۍ یو نړیوال کلی یا ګلوبل ویلیج جوړ شوی دی، او همدا وجه ده چې په پښتنو یې اغیز پرېوتی دی.
کوم یو معاشري هغه د وخت سره بدلون ته کې راځي، هغه ډېرې زیاتې وجهې وي. کوم ټول معاشري وردنه کوم معاشري د هغې وجه دا ده چې نن سبا دنیا چې کوم دی دا یو کلی جوړ شوی دی. دا میډیا ته وجه، دا ټي وي ته وجه، د هغې ته وجه باندې خلک د مختلف معاشره کې سیستمونه وي، که هغې لباس ته وګوري، که د هغې خبرې وګوري، نو هغه په خپل ځان کې راوړي چې د هغې خوښ شي. د هغې په وجه باندې په هر معاشره کې دا پدلون راځي. په پاکستان کې مختلف معاشره دي، دا هغه په وجه باندې چې کله خلک د کور نه بهر ته وځي، خار ته وځي، یا دا ټي وي سره راغی یا ریسټورنټ لاړ شي، هغه خلک چې وګوري دا هغې د وجې هم زموږ په کلچر کې، زموږ په معاشره کې دا هغې هغه شکل هم ډېر زیات ښکاري.
ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی هم د سلمان خان خبرو سره اتفاق کوي او وایي چې د پښتنو په کلیوالو سیمو کې اوس هم ټولنیز ژوند د پخوا په شان دی، خو بیا په ښاري ټولنه کې په دې کې لږ ډیر بدلون هم راغلی دی.
نیوی پاتفو دا چی دا گلوبل ویلیج یا دا نړیوال کلی چی کم تصور عام شوی دی، نو پښتانه هم د کلو باندې روزگار او د کار د پاره شارون ته مخسو دي. ما په خیال د دې بدلون یو علت دا هم دی چې د کلیوال ژوند سره راځي او کشاري ژوند نه وتلی دي. سیمه دي هغه سخت جانی او سخت کوشي له لاسه ورکړی ده. و بلې خوا ته چې کم زموږ په کلو کې میشت خلک دي او هغه تر اوسه پورې لا شکر دی چې هغه پښتني کلتوري جوړښت دی روس پولیټینګ ساتلی دي. او زه فکر کوم چې د دې جوړښت د زموږ د کلتوري جوړښت فائده هم دا ده چې موږ د روس پورې د دې دومره کلونو د جنګونو او د دې خطر د څلور پنځه لسیزې چې کوم ستړي پیښې دي په پښتني وطن کې، د دې ټولو د برداشتولو او د دې ټولو سره په ډګر وهلو کې چې د پښتنو یو غټ علت دی هغه همدغه دی چې روس پښتانه برقراره ساتلي، چې د دې قومي جوړښت ډېر زورور دی. په دې کې وایاسته ننواکېسته مرکسته جرګسته او دغه زموږ چې کوم پیاوړي کلتوري عناصر دي، یعنې حتی پښتون د ډېرو بدو سره د پیغور پولې راګرځولی دي، د پیغور له وجې دی ډېر د ډېرو بدو سره ګرځېدل دي. دا یو ټینګ پښتني مستحکم حد دی چې پښتانه لري او د پیغور د بیرې هغه بیا منکرات ته لاس نه اچي، ناوړه کارونو ته لاس نه اچي، ظالمه سره ملګری نه کوي، د مظلومه سره جافۍ نه کوي. نو دغه ځینې قومي جوړښتونه دي چې د پښتنو د عنعنوي ژوند د افتخار او د ویاړ باعث دي.
خو سلمان خان بیا وایي هغه بدلونونه چې ټولنې او قوم ته ګټه رسوي باید راوستل شي. هغه کوم بدلونونه دي؟ نوموړی یې بیانوي.
هغه لږ شروع کې کوم یاره کته بهار ته وي متوفن کپلا کې، لکه هغه شي زړه بدل شوی دی. کله کوي پښتون کچر ته ممکن خپل کمی سپک دی چې اوس کا هغه خار ته راځي او پینټ کوي هغه شان شوی کوي. هغه شي زړه کې ډېر زیات بدلون راغلی دی. که تاسو هغه مین چې کوم دانچا معاشرتي دانچا چې کوم جوړول زمونږ خپلې ونې مضبوطي کړي زمونږ د معاشرتي دانچې هغه شي زړه بدل نه وي، ډېر کم شي زړه بدل شوی دی چې هغه په کار کې بدل نه شي. مین چې کوم خبرې دي چې موږ کوم مستیا لږه په پښتنو کې هغه څنګه زم په پښتنو کې کوم خو ځکه په دې ته هغه څنګه زم په پښتنو کې کوم ځای کې څنګه دی هغه له کوم شی راځي باندې تر هغه څنګه کچر ته زمونږ پښتنو خوا ته انګریزان شي یا پنجابیان شي هغه کال کې جواب کوي نو په کمی سپورتي دی. هغه مطلب دا نه چې ان کمی سپورتي دی چې اوس په معاشره پرې خوځا او دا بس دی هغه د بنو او تلا هغه مطلب دی چې هغه په هغه سیستم کې ځان چلوولو لپاره کوي چې خلکو ته پاره نظر نه لګوي او ټول بدل نه ښکاري. نو هغه څه پکار دی هغه سیستم سره ځان چلوولو لپاره هغه کپلا چې هم خبره ده سوچ بدلول نه دي پکار.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقی وایي چې باید نوی کول زاړه کول سره تړلې او ساتل شي. په دې لړ کې باید زاړه خلک او مشران کار وکړي چې نوی او راتلونکي کول له خپل ټولنیز جوړښت ته خبر کړي.
یو خدا په کار دی، لمړی خدا په کار دی چې پښتون باید کار څومره ماضي ترقی کړي له معنویت سره ریښه پرې نه کړي. چې دا زموږ بالخصوص په آسیا کې چې د آسیا په زړه کې کم شتون لري، نو هلته ډېر مضبوط روایات دي. پښتون باید خپل روایات ژوندي وساتي. لیکن د پښتني روایاتو د ژغورنې دپاره زه فکر کوم چې باید نوی نسل بالخصوص د پرون د سره وتړل شي. زموږ سپین سرې د زموږ سپین ږیري چې الحمدلله دروسه ژوندي دي، باید دا د خپلو راروانو نسلونو ته خپل هغه تکړه تعول او قدرمن د ویاړ او د برمه ډک اقدار تر راروانو نسلو
راجولی شاه خټک وایي چې د کلتور خوندي ساتل د دې لپاره هم ضروری ده چې په ټولنه کې داړې ګړې مخنیوي وکړل شي، او پښتانه چې په موجوده وخت کې له خرابو امنیتي حالاتو تیریږي نو باید چې د خپل کلتور او ټولنې د خوندي ساتلو لپاره یو موټی شي، چې دا شان د دوی ټولنیز جوړښت خوندي وساتل شي.
پدې ټولنه کې خلک غواړي چې ډایورسټی دی وي او هر کلتور دی په خپل ځای ژوند دی، په دنیا کې به امن وي. کچره دا د منځ زی کلتور نو بیا یو خیاس انتشار پیدا کیږي. نو هغه ټولنیز ژوند چې موږ ستوي دی، موږ دلته کلتوري قوانین چې فالو کولو نو زموږ معاشره کې اړه ګړې نو. کله چې د انګریز قانون راغی نو د پښتونولۍ په قانون کې او د انګریز په قانون کې کلیش راغی، تصادم راغی. دغه تصادم چې کم دی نو کردار کمزور کړو، کلتوري کردار کمزور کړو. چې کلتوري کردار کمزور کړو نو یقیني خبره ده چې کم ځای کې کمزوري راشي نو هلته کې خو به دا اړه ګړې راځي. ګوره دا امپیریالیزم کې دی، دې طبقاتي نظام پیدا شي پای کې، هغه طبقاتي نظام چې داسي چې پای کې بیا دا جدل خورازي، بیا دغه جدلیات چې دي د انساني ټولنې ته هم راشي. نو چې راشي نو بیا یو تر بل ډغر وي، او ډغر دا خو بیا د ځنګل قانون شو. نو دا ژوند چې کم دی په دې کې بیا یو خطرناک انتشار چې دی، هغه دا ټول قدرونه یا ویلیو چې دي هغه د منځه لاړ شي. نو قدرت چې په کم نظام پیدا کړی په ځمکه بني ادم پرې آباد کړی دی، او هر قوم او قبیلې ته خپل کلتور ورکړي، او کدا د خدای منشا ده نو د دې حفاظت پکار دی.
اوریدونکو داونه مو د پښتنو په ټولنیز جوړښت خبرې کولې. که تاسو د پروګرام په اړه رائے لرئ نو راسره شریک کړئ. زموږ د پیغام ریکارډولو ماشين شميره ده 00202122111. تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
مینا کوم خلکا زد مینې طلبګار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما. هر ز خوشاله وشم دهر پختون غم خوار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما. زستا سو شملی سایم، زستا سو حجرے سایم، ظلم و بریالی غوارم، زستا سو جذبے سایم، ظلم و بریالی غوارم، زستا سو جذبے سایم. ولے میں پردے گانے زستا سو وطندار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما، ز پختون فنکار یما. تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلې دي تاسو کا خندلې دي ما هم تل خندلې دي تاسو کا خندلې دي ما هم تل خندلې دي وای مسم درې ز خو تاسو خدمتګار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم ز پختون فنکار یم